تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازې ورته کول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیر څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولای شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمېرې خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمېر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پښتونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر 15 را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلي راما د یک شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% یې بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه ورمه شپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي له زده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting a specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي چې ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 2500 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
ما تو کارگاه بودیم نشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مو کار کهو یه وار دود پرته شو هلکان ویل چه دود ده نورست مسا بنده شو
در نورستان پهانتون محصلان و استادان ده ودانه یو لکموالی شکایت کرد
نه درسی خونیشتا نه محصلین لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
نور راپور نه هم شته د خبرونې په دوهم نیمایی کې دومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپور ته. 1900 افغان جنود اسکاتلند په بیلابیلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلی چې اسکاتلند ته پر رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پر نجونو د پانتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو انتظار وویست چې اسکاتلند ته ولاړ شي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان نجونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د اسکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شاملې شوې. دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو، کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لندا نورګروف مؤسسې په مرسته اسکاتلند ته انتقال شوي. 40 کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبری آژانس ته وویل
I think about getting a specialization in surgery. I want to be a surgeon because
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یوه دودیزه ټولنه او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونو سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نه شي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کیدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځویشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنښودل شوه. هغه وایي بختوره ده چې اوس په اسکاتلند کې تخصص اخلي.
سو دې ډن الاو می ټو ګټ ماي سپیشلایزیشن ان افغانستان.
هغه ما ته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم. اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته یم او کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم. زه واقعا خوشاله یم.
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نوری افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارد مخه په تیرو درو کلونو کې د خزینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت یې د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلانو چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو یې په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې اسکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یک شنبه په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم له قوله دا خبره کړې. نور تفصیل به له حدیث پردې سواورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخته کړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې ساق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پی مسله ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاهي، کلشکر جنګوي دی که سپاهي محمد دی که جیش محمد دی، حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصدو په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لویو هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نمیشه که دیچ پو دوا گوتو مرت پت که دا علی که دیر جواری دی.
اومو غختل چی پا ملگرو ملتونو که دا پاکستان دا دایمی استازی دا سرگندونو پڑا دا طالبانو دا حکومت نظر هم ولرو، خود طالبانو ویان زبیولا مجاید پا دیار از منگ پختنی زواب نکری. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې بعد د هیڅ چا پر ضد استفاده ونی شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بې قانونه یا بې اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل یې له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 28مه په یوه خبرپاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعالې هدیه صاحبزاده په دې اړه د یکشنبې په ورځ د تلې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
تقریباً یک سال 1403 اخراج
اجباري از ایران. سږ کال 1403 کال کې له ایرانه د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تېرو څو وختونو کې چې له دې ځایه افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبریالان، ښځې، پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بېرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مقدر تا پر دیر و ستونزو کیو بسخته کار کهو دیر و خوکار هم نمو دل دا افغانان لطوپیری چلن او کدوال زپنی سرمختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازله دا او رو رو دا پراخی دو پال کدا باید دی مسئله تا دیر پوخخ برکل شی.
دغه فدراسیون هم پرونشنبه یعنی د وګی په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل له بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپل ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالی دغه شان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوای دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالی نیولی چې د ایرانی چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامه ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوي کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون نه وخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبه شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ماتو کارګو ونیمستم کار مکردین یک دفعه دوده بلند اپ
مک کار کاو یو وار دود پورته شو. هلکانو ویل چې دود ده. پوه نه شو چې د څه شي لوګی ده. وروسته مې سا بنده شوه. ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسید او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندارد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لوی کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض بواوري چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونې بشپړې ودانۍ نه لري. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي دي خو د ښار خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو له پایلې دادې شاوخوا 12 تیریږي خو لا هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
مخابراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کله چې پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د ګاونډوي هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورځ تر بلې شکایتونه ډېریږي.
مخابراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو تر دغه هم نور راته ضروري کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بیسیم ته نور شبکې نشته.
د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزوری دی. وایي چې دا ته په ملارونه وشي نه ترته تېشي که تېز نه شي بېخي میر ډېر ستونزې دي، بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوري نظام د مخابراتو وزارت درې کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل همدا دلیل ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده، هغه زموږ بنډویټ له 15 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژۍ یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر له لارې د تیر شوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندی نه دی لکه په ګاونډیو او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکي ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اطرا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالي ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لرې پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم ښه کېږي، کیفیت هم ښه کېږي. نو اوس به ان شاء الله چې ورو ورو زموږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یوه لویه ستونزه ده چې اتراوایي دوی درکړي او هلته یې لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یوه سیمه د ځانګړې شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بلې شبکې سیم کارت هلته کمزوری او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان پوهنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشتوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پوهنتون جوړ دی، درسونه پکې شته، خو د زده کړو او د غراز نور اداري چارو لپاره بشپړې ودانۍ نه لري.
د نورستان پوهنتون د خون او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته وویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزې ګالي.
محصلین استادان او اداري کارکونکي د ډیر ستونزو سره مخامخ دي چې نه درسي خونې شته، نه محصلین لابراتوار لري، نه کمپیوټر لیب لري، نه انټرنیټ کلب لري. د دې ترڅنګ د څه خوادانی نشته چې اداري کارکونکي په خپل اداري جوړی کې دغه پرمخ باندې ویسي او همدارنګه استادان به خپل چارې پرمخ باندې ویسي.
نو موري به د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیاو او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. په بیانای د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي ودانۍ او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان پوهنتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوی او فعالیت یې پیل کړی، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعتو پوهنځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي او سکالې لومړی دوره چې 9 کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشتوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله له کړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه سي موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزه مانی، خو وايي په پارون کې د ځمکې کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکې نشتون ده. که کومه مناسب ځمکه وي نو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده. د هغوی هم د منفعت ځمکه ده، تکراري ډول سره داسې مناسب ځمکې غوښتنه شوې ده، مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو. پیسې منظور شوي دي، نو امید دی نږدې ورځو کې مشکل زموږ ځمکې حل شي.
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوی او په فعالیت پیل کړی. لا هم دغه علمي مرکز د خپلې ودانۍ څخه بې برخې او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د غوښتنه د پکله په سره سي باید دغه مکتبونه آزاد سي او ډاکتران پیدا سي او ډاکترانو هغو ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته دي تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته وکړو، درې کاله به بېرته تعلیم کړي څه شپږ کاله سي. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا 50، چا ته یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي 50 کلو ته ورسېږي، یو کال په 50 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو د پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه
السلام علیکم. زه په کرمان وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. نړۍ ډېرې ستونزې سره موږ مخامخ یو، پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا لس افغانۍ باندې شل جی بی وو. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په یولس افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته.